tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامون استری مشین ان سی شنبه د 2018 کال د مارچ میاشتې څلور وشتمه نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د ورید میاشتې له څلورمې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب نیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از ابوریجنل او تورستنګي د جزایر او ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره افغان نجونې تمه لري چې د طالبانو حکومت به د زده کړو اجازه ورکړي. د نن ورځې په خپرونه کې به یو رپورټ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او یو بل رپورټ هم د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه تاسو ته خپور کړو. په سیدنی کې لمیشت افغان وکیل ډاکټر نذیر داور سره مو د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه مرکه ترسره کړې. یو رپورټ په استرالیا کې د عامه ترانسپورت په اړه لرو. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. آسترالیا او اروپایی اتحادیه د آزاد سوداګرۍ تړون نهایی کړ. ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا استازی د ایران له یو مشر سره خبرې کوي او د طالبان او پاکستان ترمنځ اوربند پای ته رسیدلی دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د استرالیا او اروپایي اتحادیه ترمنز د آزاد سوداګرۍ تړون په اړه تکلنې خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا تړون د استرالیا اقتصاد ته په کال کې د 10 میلیارد ډالرو ارزښت لري او د استرالیا صادراتو باندې د تعرفو له منځه وړل به پکې شامل وي، په شمول د شرابو، سمندري خوړو او باغدارۍ. لومړی وزیر انتونی البنیزي وایي چې دا یو مهمه شیبه ده.
This is a significant moment for our nation as we secure an agreement with the world's second largest economy. The Australia-European Free Trade Agreement will lower trade and investment barriers between Australia and the EU, a market of around 450 million people.
د استرالیا اروپایی ټولنې د امنیت او دفاعي ملګرتیا په اړه هم موافقه شوې چې پکې د دفاعي صنعت، سایبری امنیت او اقتصادي امنیت ترڅنګ د ترهګرۍ ضد مبارزه هم شامل ده. د اروپایی کمیسیون مشره اورسولا وان دیر لاین چې له استرالیا څخه لیدنه کوي وایي نوي تړونونه دواړو خواو ته ګټه رسوي.
Because we are both confronted with disinformation and wider attempts to erode public trust. Here too, we must build the collective resilience of our societies, so I'm very much looking forward in deepening our cooperation.
The Liberal Gwen, the energy barche masool, Dan Tehan, wai che federali hukumat baad da teelu masali ta da zawabwailu la para dier ca wakri. The federali hukumat da energy wazir Chris Bowen federali parlaman ta waili che pa Victoria ki yaw salo neha ploranzayu ki lag tar laga. یوه درجه پټرول پای ته رسیدلې دي. په کوینزلند کې وټ سلويخ پلورنځي ډیزل نه لري او دوه دیرش پلورنځیو کې عادي پټرول خلاص شوی دي. ښاغلی تهان له ایسټر څخه مخکې د نورې مداخلې غوښتنه لري.
Well, he has to be looking at all options because we're heading towards Easter. Diesel's over $3. Unleaded's heading to $2.50. Families are really, really struggling. The people that lose out on that are the Australian people, and they are losing out. Look at what potentially they're going to be facing when it comes to the food crisis we're about to hit because we can't get the fertiliser now. And what's Chris Bowen's plan to do that?
وروسته لهغې چې ایران د امریکا او دغه هیواد ترمنځ د خبرو ادارت کړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا استازی د ایران له یو محترم مشر سره خبرې کوي د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره د ښاغلي ترامپ له 3 ساعته ضرب الاجل څخه 2 ساعته مخکې هغه اعلان وکړ چې پلان شوی پوځي اقدام ځنډوي تر څو ډیپلوماسۍ ته 15 ورځې وخت ورکړي د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف د ښاغلي ترامپ څرګندونې د جعلي خبرونو په توګه رد کړي چې د تیلو د بیو په اړه په بازار کې د ویرې کمولو لپاره ډیزاین شوي دي د ایران دولتي تلویزیون د هغه بیان خلکو ته لوستلی دی
In reaction to Trump's false claim, the Speaker of the Parliament emphasized that no negotiations have taken place with the US. He emphasized in this message that fake news has been spreading in order to manipulate the financial and oil markets. And this is an attempt to escape the quagmire that the US and Israel have been trapped in.
د استرالیا د پارلمان غړو له حکومت څخه غوښتنه کړې ترڅو هغه ایرانی پناه غوښتونکو ته دایمي پناه ورکړي چې له 13 کلونو راهیسې لنډمهاله ویزې لري فردوس وایي چې هغه د کډوالې په توګه پیژندل شوې ده مګر د هغه 200 کسانو له ډلې څخه ده چې د مهاجرت د پالیسیو له امله باید هر 6 میاشتې وروسته د لنډمهاله محافظت د ویزې غوښتنه وکړي
I'm 23 years old, an Iranian refugee who came here with my family about 14 years ago. And I live in Australia for nearly 8 years now. I work as an employment consultant myself. I've been in that sector for 4 years and I change people's life every single day. And I'm appealing to the Albanese government to change our lives, grant us a permanent protection. And it's just not right. We want to move on with our lives.
د استرالیا حکومت ته سپارښتنه شوې چې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو د سختو قوانینو جوړولو په ګډون د هوا د بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي شنونکي انستاسیا کاپیتاس یو نوی راپور چمتو کړی چې د آسترالین سیکیورټی لیډرز کلایمټ ګروپ په غوښتنه برابر شوی هغې ویلي چې آسترالیا د هغو هیوادونو په پرتله شاته پاتې ده چې د هوا د بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو د مخنیوي د هڅو مشري کوي
The first thing I think that we need to recognize is that climate disinformation is seen now internationally as the major impediment to climate action globally. The second thing is that the sheer scale and size of climate disinformation in a digital age means that we really need to see this through the lens of information warfare in terms of its mass effects at scale on global publics.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 6 ورځنی اوربند پای ته رسیدلی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې په کابل کې د روږدو کسانو په مرکز د برید د ملکي تلفاتو په اړه خپلواک بېطرفه او پر وخت تحقیقات ترسره کړي او پایلې یې د شفافیت په موخه خپرې کړي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه برید د نړیوال بشري قانون له مخې جدي دښنې راپورته کړې دي د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې د برخې مرستیالې ایزابل لاسی ویلي چې دا موضوع په ښه ډول سره مستند شوی چې د فینکس کمپ لویه برخه چې پخوا د ناټو کمپ وه له 2014 کال راهیسې د روږدو کسانو د درملنې د مرکز په توګه کارول کېده هغې ویلي چې پاکستانی چارواکي باید اوس تشریح کړي چې دوی په کومو معلوماتو عمل کړی او د تایید لپاره یې ګامونه پورته کړي دي د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې له ټولو خواوو څخه غوښتنه کړې چې د نړیوال بشري قانون په کلکه اطاعت وکړي او د ملکي وګړو او ملکي زیربناو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي
Thank you.
اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې لمر د تودوخه لوړه درجه 24، ملبون کې باران د تودوخه لوړه درجه 25، پرت کې لمر د تودوخه لوړه درجه 28، په اډلید کې لمر د تودوخه درجه 25، هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 29، کانبرا کې باران د تودوخه لوړه درجه 25، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخه لوړه درجه 25، په برزبن کې باران د تودوخه لوړه درجه 28، په داروین کې هم باران د تودوخه لوړه درجه 29، او لاسټرالیا څخه بهر په کابل کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 4، په پیښور کې ورځ د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 15. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې، د استرالیا یو ډالر او یا امریکایي سنټا یو استرالیا ډالر 8 یورو سنټا او 2.5 برېټانوي پنسا، د استرالیا یو ډالر 15 هندیو کلدارو او 115 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.15 درهمو سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر 4.40 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. تاسو د ایس بی ایس پښتو خپرونې ته غواګی است. زه مجبونی بیم دغه خپرونه تاسو ته له سیدنی څخه خپریږي. لکه څرنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلی و، په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره افغان نجونې تر اوسه هم تمه لري چې طالبان به د زده کړو اجازه ورکړي. په پایل کې به یو رپورت په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه واورو. لږ وروسته به زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل رپورت تاسو ته خپور کړو چې له افغانستان څخه راسته ولای دی. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې جمهوریت سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. طالبانو په تیرو څه باندې 4 کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو یو زیات شمیر محدودیتونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 80% هغه ځوانې ښځې چې عمرونه یې د 18 او 29 کلونو ترمنځ دي، نه زده کړې کوي، نه کومه دنده لري او نه هم په مسلکي روزنه بوختې دي. هغه مهال چې طالبان واک ته ورسېدل، رویا د پوهنتون د وروستي کال محصله وه، خو مخکې له دې چې طالبان د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي، هغې خپل زده کړې پای ته ورسولې. رویا د زده کړو پر مهال کار هم کاوه، خو د طالبانو د محدودیتونو له امله اوس د کار کولو حق نه لري.
متاسفانه از زمانی که طالبان روی کار آمدن از کار باز ماندم. من نتوانستم دیگه کار بکنم چون شرایط کاری به زنان محدود شده بود و متاسفانه در بخش لوجستیک و تجارت دادن پروژه به زنان بسیار دشوار شده بود. به خاطر همین خانه نشین شدم و از کار باز ماندم.
موک در رویانوم در امنیتی ستونز و لعمله بدل کرده ای. رویاوی ده غیر اطلون که تیارخ کاری.
این محدودیت ها فقط تاثیر اقتصادی نداشت، متاسفانه تاثیر روانی آن بسیار عمیق‌تر بود. طبعا هر کسی که در این شرایط قرار بگیره احساس بی‌ارزشی میکنه، احساس ترس و احساس ناامیدی در وجود او پیدا میشه و سخت‌ترین بخش که آدم بدانه توانایی یک کار را داره اما متاسفانه اجازه از او را نداره دردناک‌تر از همه است.
په 1990 کلونو کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال افغان ښځې له سختو فشارونو او محدودیتونو سره مخ وې، خو د جمهوریت پر مهال د ښځو په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شول. ښځو د زده کړو او کار حق ترلاسه کړ. همداراز ښځو ته د یو زیات شمیر آزادیو ترڅنګ د سیاسي فعالیت حق ورکړل شو. په استرالیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر زکی حیدری وایي له 2000 لومړي کال وروسته کله چې ناتو او متحدین افغانستان ته ولاړل، افغان ښځو یو څه آزادي او حقونه په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې ترلاسه کړل.
Women could have, you know, some rights. They could go to university. We had a parliament where we had women MP in all sort of government offices and public spaces.
د 2020 کال په اګست میاشت کې له شل کلنې جګړې وروسته امریکا خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل او طالبان بیا واکته ورسېدل. له هغې وروسته د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې په چټکۍ سره په شاتګ وشو. زکی حیدری وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له عامه فضا څخه په بشپړه توګه لری کړای شوې.
The international communities were hoping that this was a Taliban version 2. They will give women some movement and some rights. That was all false. So in the past 4 years, women have been completely erased from public space.
SPS ته خزو د وضعیت او د استرالیا لخوا پر څلور طالب مشانو د بندیزونو د پریکړه پاړه د نظر لپاره له طالبانو سره اړیکه نیولې خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د 2015 کال په اگست میاشت کې له SPS پښتو سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د خزو د حقونو په برخه کې کار شوی او دا مهال ډیری خزي په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې په دنده بوخت دي، لکه د روغتیا، زده کړو او امنیت ټینګولو په برخه کې. هغه زیاته کړې چې د خزو د زده کړو محدودیتونه لنډمهاله دي او دوی هڅه کوي چې شته ستونزې حل کړي.
او دا په لومړي سر کې ویل شوي چې د موقتي پریکړه ده او بل ضرورتونو ته کتل کېږي. موږ به غواړو چې داسې یو حل منځ ته راوړو چې زموږ شرعي اصول په مراتب وي او قناعت هم حاصل شوی.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د یو راپور له مخې 92% افغانان د دې ملاتړ کوي چې نجونې د لشپګم ټولګي پورته هم زده کړو ته دوام ورکړي. خو طالبانو له تیرو څه باندې 1500 ورځو راهیسې نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي. مریم هغه مهال په 5م ټولګي کې و چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، خو لشپګم ټولګي وروسته هغه له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې لشپګم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې، دې پریکړې نه یوازې پر هغې بلکې پر ټولو افغان نجونو ناوړه اغیز وکړ.
زه آینده کې غواړم پوهنتون ولولم، غواړم چې حقوق علوم سیاسي ولولم، ځکه چې دا دې لپاره لولم چې آینده کې وکولای شم خپل وطندارانو ته، افغان نجونو ته او افغان خلکو ته یو خدمت کولای شم. په رښتیا هم چې دا ډیره یو غټه نابرابري ده چې په خارجي هیوادونو کې کولای شي چې نجونې لاړ شي تحصیل ته او خپل درسونه وایي او کولای شي چې خپل آینده روښانه کړي. خو په افغانستان کې نجونې دي چې آینده ته کومه تمه نه لري، کومه هیله نه لري چې هغې لپاره دا تلاش وکړي او هغه هیله لاسته راوړي.
له 2001 کال راهیسې استرالیا له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د جمهوریت له سقوط وروسته هم استرالیا د افغانستان له خلکو سره مرستې ته دوام ورکړی او له 310 میلیون ډالرو ډیره بشري مرسته کړې ده. استرالیا په افغانستان کې رسمي حضور نه لري، له همدې امله دغه مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته رسول شوې دي. د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت ویاند اس پی اس ته ویلي چې د استرالیا حکومت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمندای. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له اوږدمهالو بشري بحرانونو سره مختای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیچسیار استازي عرفات جمال اس پی اس سره په یو مرکه کې ویلي چې د استرالیا مرستې د دغې ادارې د خلکو څخه خلکو ته تګلارې للارې ورکول کیږي. دا لار له اداري پیچلتیا او ډډه کوي او هڅه کوي چې پیسې تر ټولو زیانمنو کسانو ته ورسیږي.
The overall picture for women is very bleak, whether it's in education or jobs. At the same time, and I think this is really the strength of the United Nations and why the funding that Australia and others provide is so essential, is that with that funding we do have leverage, and that leverage helps those who want to help women.
د استرالیا د حکومت ترڅنګ په استرالیا کې مشت افغانان هم هڅه کوي چې لخزو او نجونو سره مرسته وکړي. ډاکټر نیلوفر ابراهیمی د طالبانو تربیه واکمنې دو مخ کې د افغانستان د پارلمان غړی و. هغه چې په 2021 کال کې استرالیا ته کډه شوی، لا هم د افغان خزو او نجونو د ملاتړ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. هغه وایي په افغانستان کې خزې د تاریخ تر ټولو تیاره پړاو تجربه کوي او نړۍ باید د دې تیارو پر وړاندې چوپه پاتې نشي.
شاگردای ما تقریبا به تعداد 60 دختر هستند. بیشتر از اینا پدر نمی داشته باشند و ندارند و یک تعداد از اینا دختران فقیر بودند که روی سرک ها نان می فروختند برای از اینکه برای خانواده خود به حسابمو یک مقدار از لحاظ مادی کمک کنند.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال د پیل په درشل کې لا هم په میلیونونه انجونې لزده کړو محرومې دي. په داسې حال کې چې د هیواد په غنو سړو ولایتونو کې د هلکانو د جذب او خونځیو د پرانستلو لپاره چمتووالی روان دی، خو طالبانو لا هم انجونې له شپږم ټولګي پورته له خونځیو او میرمنې له لوړو زده کړو منع کړي دي. دغه وضعیت د پنځم پرله پسې کال لپاره دوام لري او تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت بدلون نه دی تر سترګو شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه د منلو وړ نه بولي او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. نوموړي په خپل اکسپانا د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نوي کال له پیل سره نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو محرومې دي. هغه ټینګار کړی چې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه به د افغانستان پر راتلونکي او مهاله منفی غیز ولري. د افغانستان لپاره د برټانیې ځانګړي استاد ریچارډ لنسی هم د خونځیو په پرانستلو ټینګار کړی، ویلي دي چې لزده کړو د انجن محرومیت د دې لامل کېږي چې افغانستان په راتلونکي کې زیان وویني او وروسته پاتې شي. دغه محدودیتونه په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته وضع شوي، چې له امله یې میلیونونه انجن او ښځې د زده کړو له اساسي حق څخه بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د محل شاوخوا 2.2 میلیونه انجونې په افغانستان کې لزده کړو محرومې دي. ملګرو ملتونو په خپل وروستي دریست کې د فبروري په 11 نیټه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمنو او انجونو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي. په همدې حال کې هغه انجونې چې لزده کړو به برخې شوي یو ځل بیا د خونځیو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وایي لزده کړو دوامداره محرومیت یې راتلونکي له جدي ګواښ سره مخ کړي او نه یوازې تعلیمي فرصتونه محدود کړي، بلکې پر رواني او ټولنیز وضعیت هم منفي اغیزې کړي دي. د اورزلا په نوم یو زده کوونکی ویلي چې د زده کړو بندیز یې پر ژوند او راتلونکو هیلو ناوړه اغیز کړي او د زرګونو انجونو ارمانونه له خطر سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي چې دا وضعیت نه یوازې تعلیمي بلکې ژورې رواني ستونزې هم رامنځته کړي او ډیری انجونې د ناهیلۍ احساس کوي.
دا چې مونږ نشو کولای لا چې په انتون خپل درس ته ادامه ورکړو، خپل آینده روښانه کړو او لا نور پرمختګ وکړو، دا ډیر بد حس لري چې موږ نشو کولای پرمختګ وکړو په نور کې شهرونو کې، خارجي هیوادونو کې افغان نجونې نور خلک ګوري او په دغه اساس چې دوی نشو کولای خپل درس ته ادامه ورکړي، نو دا ډیر بد حس ورکوي. دوی دوه افسرده شوي دي او دوی نشو کولای چې درس ته ادامه ورکړي، نو دوی دوه افسرده شوي دي، ګوشه نشین شوي دي او دوی دوه داسې فکر کوي چې دوی د هیلې د خاور لاندې شوي دي او نور دوی هیلې نه لري ژوند لپاره، فقط ډیر خلک خودکشي کړي ده.
یو بل زده کوونکی چې له 13 څلورو کلونو را پدی خو لزده کړو به برخه دا وای چې له رواني ستونزو سره مخ شوي خو لا هم خپل هیلې نه دی بایللی او راتلونکي ته هیله مند ده. هغه له طالبان وغوښتل چې په خپل دې پریکړې له سره غور وکړي.
مونږ ټول پوهیږو چې ژوند په یو هیله مندي باندې مختزي او مونږ امید لرو چې زمونږ ته د مکتب دروازې پرانستل شي او مونږ وشو کولای خپل درسونه په نورمال ډول سره ولولو. او د طالبانو له حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې لطفا د مکتبو دروازې پرانستئ تر څو موږ وشو کولای د خپل ټولنې ته خدمت وکړو.
لاس د کړو به برخې نجونې وای کدا بندیزونه نه وای، اوس به یې د لیسیس د کړې بشپړه کړې وای او د لوړ زده کړو لپاره به یې هڅې کولې. دوی له نړیوال ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې راغنده او اغیزمن خبری اتری وکړي.
کچیرې خوانځي دروازې نه وای تل شوی اوس به زه فارغ اوم. زموږ غوښتنه هم دا ده چې مسولین د دروغ ژمنې نه کوي، د مکتبونو پر خلاصون کې د رغن ضرور ولوبوي او زر تر زره د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ هم د همدې وطن بچیان یاستو او زه مې خپل راتلونکي ته اندېښنه لرم.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ مکتب ته د تلو اجازه نه لرو او چیرې په دغه درې کلونو کې موږ مکتب ته تللو اوس به فارغان یو او له حاکم دولت څخه زموږ هیله ده چې دا افغان جنو په مخ د مکتبونو دروازې پرانیزي.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې خونیس کال معمولا د حمل میاشتې په دوهمه پیلېږي، خو ځینو سرچینو ویلي چې د 1415 خونیس کال به د حمل په شپږمه د پنجشنبې پورس پیل شي. په همدې حال کې بیا د زده کړو یو شمېر فعالان له طالبانو غواړي چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه له قید او شرطه لغوه کړي څو د ښوونې او روزنې بهیر له خنډ سره مخ نشي.
په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو له دې سره سره بیا هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د ښوونځیو دروازې بندې دي. دوی نشي کولی خپل درس ته دوام ورکړي، نو افغان نجونې ډېر له خفګان سره مخ دي او لاسې ګریوان دي او دوی نشي کولی خپل هیلو ته ورسیږي. له دې چې نوی کال پیلېږي او د نجونو پرته هلکان کولی شي خپل درس ته دوام ورکړي، خو نجونې بیا هم په کور کې نه او نشي کولی، نو دوی له روحي ناروغیو سره لاس او ګریوان دي او نشي کولای چې په دې حالت سره دوی خپل ځان عیار کړي یا هم برابر کړي تر څو دوی ځان ته نور اهداف جوړ کړي. نو د اسلامي مدد څخه موږ غواړو چې د افغان نجونو پر مخ باندې دروازې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په لومړیو کې دا محدودیتونه لنډمهاله بللي وو او ویلي وو چې د نصاب او د اسلامي اصولو پر بنسټ د مناسب تعلیمي چاپریال پر جوړولو کار کوي، خو د څلورو کلونو په تیریدو له هم په دې برخه کې کوم عملی بدلون نه دی لیدل شوی. کارپوهان باور لري چې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو لرې کول د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري.
درمن اوریدونکو کچیر غواړی د نن ورځې د خبرونې مطالب او یا هم هغه مطالب اوري چې موږ په تیرو خبرونو کې تاسو ته خبره کړې دي، نو تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ پر ویب پاڼه د انګلیسي ژبې د زده کړې پودکاسټونه هم اوریدلای شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. په پیل کې به له ډاکټر نذیر داور سره یو مرکه ولرو او د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه به ورڅخه واورو. له هغه وروسته به له خپل همکار اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات واورو. په سیدنی کې میشت افغان وکیل ډاکټر نذیر داور، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړئ او لاوریدونکو سره د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه معلومات شریک کړئ چې کورنۍ تاوتریخوالي څه شی دی او د قانون له نظره څنګه تعریفیږي؟
مننه منیب صاحب. کورنۍ تاوتریخوالي هغه عمل او برخورد ده چې په هر رقم وي، چې تهدید وي، چې فزیکی عمل وي، چې لفظي عمل وي، لا هم په نورو شکلو باندې وي، دیو طرف دیو دیو عضو د کورنۍ نه د بل عضو د کورنۍ په مقابل کې، و یا اولاد یغه کسانو په منځ کې چې پله احساسي روابط سره ولري، مثلا الکی جلې ملګری خځې میړی همدا سره روابط، لا وروري خوري پلاری لوري زوی، دا هم دا ټول برخوردونه چې ما عادت ذکر کړو دا شامل دي خشونت خانوادگی کې راځي. دا خشونت خانوادگی لا کورنۍ پرایتخوال پاوتریخوال چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا یو مثلا عمومي تعریف ده چې په یوه کې ټول شیان شامل دي، ولیکن په قانون کې دا په درې بخشو باندې تقسیم شوی ده. یو فزیکی عمل ده چې چا په مقابل کې وشي، چې انسان وایل دي ټکول دي، مثلا استفاده د جنسي ده، هغه کوټې ته اچول دي، قلف کول دي، دغه سړي ټیلا کول دي، ستونی نه نیول دي، لاید لاس نه په زور باندې نیول دي، د ویښتانو نه کش کول دي، لاړې تو کول دي، او داسې مزاحمتونه، دا ټول مثلا کارت نه پریښول دي، درس نه پریښول دي، د اجرا د مراسمو دي دینی او مذهبي په خاطر باندې دي غونه ممانعت، دا ټول شامل دي دغه کټګوري دي تهدیدونو د فزیکي لا که شاملیږي. او په خوا دې دي کې سوء استفاده او ناجایزه استفاده ده، چې ناجایزه استفاده کې هم دا یو بل بخش ده په قانون کې، چې مثلا اکثریت کسان چې بغیر د دوی د اجازې او رضا کامل رضایت نه، چې په دغه کې اطفال هم شاملیږي، چې ډیر مهم بخش یې اصلا ده، چې وایي سوء استفاده دا دغه کسان لپاره ډیر په قانون کې استفاده کیږي چې لا اطفالي لا د قانون لهذا صلاحیت د کنسنت او لا رضایت ورکول و نه لري، مثلا مایوبین وی، لا ډیر زاړه وی، مریض وی، دغه کسان. او په خوا کې تهدیدونه دي مثلا اختار یو چاته ورکه چې دا به د څو کم لا به دی بیا به کم په جامعه کې نوم به دی بد کم، لا د پلار کلور ته دی لیږم او دا کوم او ها کوم، دا تهدیدونه هم لا تهدید چې زه به که تا دا کار وکړه زه دا کار کوم، طلاق در کوم، دا ټول په کورنۍ ترایتي خوالي کې شامل دي. دغه درې کټګوري عمومي عمده په قانون کې درج شوی دي، ولیکن دغه درې کټګوري دغه څه شیان چې ما ذکر کړو، څه عملونه چې ما ذکر کړو، د دغو د چتر د لاندې نه ټول پوشش پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ تاوتریخوالي کوم ډولونه د قانون لخوا پیژندل شوی دي؟
په قانون لخوا درې عمله په قانون کې جی لري، چې عمل دی فزیکی ده، یعنی یو څوک وایي یو چا باندې لاس پورته کوي، چې فزیکی عمل دی، یو نفر طرف نه بل نفر مقابل کې ده، مختلف اشکالو باندې وکړي. او بل سوء استفاده ده دی یو چانه، او دریم بخش تهدید ده، یو څوک چې تهدید کوي، کیدای شي دا لفظي وي، دا رفتاری وي، دا ټول شامل دي کورنۍ ترافیکوالي کې په قانون کې دا کټګوري شوی دی.
ډاکټر صاحب، هغه کس چې په کورنۍ تاوتریخوالي کې ګناهګار و پیژندل شي، قانوني سزا د دغه شخص لپاره څه ده؟
منیب صاحب، د کورنۍ تاوتریخوالي په استرالیا کې ډیر یو جدید خبره ده، دا جرم محاسبه کیږي، او دا د دوه کالو نه نیولې تر 15 کالو پورې زندان لري په مختلفو او د دې په مختلفو جرمو کې چې دا تقسیمات شي، نو د دې پورې بیا اړه لري چې دا جرم څومره شدید ده، دا څومره که ډیر قوي جرم کړی، ډیر شدت اجرا شوی، نو دغه مجازات ډیر وي، او که لږ وي نو بیا دغه مجازات کم. که یو څوک ټیلا کړی مثلا بیل خبر ده، که یو څوک د ستوني نیولې او خفه کوي، لای ویلې ډبولې، نو دا دغه بیا هغه مجازات هم په محاکمو کې ډیر دي.
ډاکټر صاحب، تاسو به حتماً د خپل کار پر مهال د کورنۍ تاوتریخوالي مثالونه لیدلی وي، غواړم ستاسو نظر واخلم، او که په دې اړه راته ووایئ چې ستاسو په اند په افغاني ټولنه کې، خاصتاً هغه ټولنه چې په استرالیا کې د افغانانو ټولنه ده، د کورنۍ تاوتریخوالي اصلي یا عمده لاملونه څه دي؟
منیب صاحب، تحقیقات چې سرویګان چې شوي دي، تحقیقات چې شوي دي، او د ما خپل تجارب چې په محاکمو کې هر ورځ په محاکمو کې یو، په عمومیاتو کې هغه کسان چې کورنۍ تاوتریخوالی د بل چا په مقابل کې کوي، هغه په دې خاطر کوي چې هغه افراد دوی کنټرول کی لا یغه باندې تاثیر گذار او سی په یغه باندې هغه مجبور کی د سی او ژوند ته او شیوه د ژوند ته دی غواړي لا ال هغه یو څوک یو عمل کوي د په خوخه باندې و کی د په رضا باندې و کی نو په جامعه دی افغانی کې د ما د تجربهونه چې یو لوی بخش د ما د ماکلینو هم دی کورنۍ ترتیخوالی اصلي د موږ تاسو فرهنګ ده داغه فرهنګي اړیکې دي چې دلته راځي چې ښځه باید د نارینه نه باید اطاعت وکړي که هغه سرپیچي وکړي کورنۍ تاوتریخوالی منځته راځي په دې کورنیو کې او بل د آگاهی لازمه آگاهی د قوانینو نه په جامعه کې نشته یعنی که یو څوک تیله هم کی دوی فکر کوي چې هغه کوم تاوتریخوالی نه ده کړی د ستوني نیول مثلا یو څوک په کوټه کې قلف کول کیلي وړل د خپل ځان سره هغه په یونټ کې هلته تړل په خوا دی کې مثلا درس ته یې نه پرېښول چې هغه ژبه زده کړي هغه یو کار پیدا کړي دا هغه مسائل دي چې په استرالیا کې او بل مالی جهت چې مثلا دموږ په جامعه کې چې ډېر اکثریت کسان چې قرباني دي شیدي ښکار دي عمل کېږي خزینه افراد دي نارینه هم شته ولیکن خزینه اکثریت کې دي نو دغه کسان د مالي لحاظ نه د دوی مقابل کې فیصله دوی د مالی منابعو نه لرې شاتل سوي دي پیسې دوی ته څوک نه ورکوي حتی سنترلینک پیسې هم چې دوی اخلي هغه د میړه په لاس کې دي لا د زوی په لاس کې دي هغه خرابات او مناجات پکوي او ښځې ته هغه خپل حقوق نه ورسېږي هغه چې خپل ضروریات په تکمیل کړي نو دا په کورنۍ کې مشاجره او اختلاف منځته راځي چې په زموږ تاسې په جامعه کې چې موږ په درسالاره جامعه یو نو بیا بدبختانه چې موږ نارینه بیا لاس کورنۍ ترتیب خواله ته وړي چې دغه د ما تجارب باندې دغه علتونه دي په افغاني جامعه کې.
درمن اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی ل خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده لغه څخه په پاکستان کې د ورسته مهم پیښه پاړه وورو افریدی صاحب سړی مشه په پایل کې مهرباني وکړه ل اوریدونکو سره په پاکستان کې د ورسته مهم پیښه پاړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب تیر شپه 12 بجې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اوربند نیټه پای تر رسیدلې ده. دویم خبر دا چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د سترګې معاینه چې دی هغه په پیمز روغتون اسلام آباد کې ترسره شوې دي. دریم خبر چې د پاکستان د مرکزی خزانه وزیر اورنګزیب خان په هیواد کې د انرژي د کمبخت او پښیمه کې د کړکېچ په اړه باندې یو خبرداري ورکړی دی.
مننه افریدی صاحب تاسو ویلې چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د کوچنی اختر په مناسبت کوم اوربند چې د شپږ ورځو لپاره وزا شوی و هغه پای ته رسیدلی دی که مهرباني وکړي په دې اړه ورستی جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا د دې امکان شته چې د غوربند و غزول شي او یا هم په دې اړه جزئیات شریک کړئ چې بیرته جګړه شروع شوي او ورستی جزئیات څه دي.
مننه منیسب هم دغه شانته ده چې دلته د پاکستان کوم اختر او دغه نه یو ورځ وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت اعلان وکړو چې دوی د اسلامي هیوادونو پر غوښتنه باندې دوی چې دی اوربان پیل کړی دی او دغه به د مارچ تر 13 نیټه پورې به چې دی د شپې تر 12 پورې به دغه شانته دغه اوربان دوام ولري. هم دغه شانته افغان طالبانو هم دغه خبره تایید کړې و که څه هم د پولې د دوړو غړو چې دی ځنه د دینه د سرغړونې شکایتونه هم مخه تراغلي وو او دوی ویلي دي چې پر یو بل باندې شدي د غشنتې د وسلو چې دي استعمال شوې دي خو پر زیات اختلافات نه دیوري که څه هم په کونړ کې د یو ډاکټر او د هغې د ماشوم د وجل کېدو خبر مخه تراغلي وو. دغه اوربند چې دي هغه د ځایي ولسونو هم ډېر لوی غوښتنه وه او د غشنتې په ترخم دروازې ته نږدې شي کوم ولسونه اوسېدل هغې د دې لپاره دوه احتجاجي غونډې هم کړې وې او پر کابل او اسلام آباد یې غږ کړی و چې کوم څه کوم د اختر په دغه ورځو کې شدید اوربان تیر شي، دا شاندې دوی په خپل کورونو کې دغه اختر ورځ تیر کی. د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ دغه شخړه د 8 اپریل د پاکستان ضروري چې د افغانستان کې د بمباری او د وسلو د دوی پر ادا او چې د وسلو لپاره پټم ځای نه یې په نخ کړی دی، د هغه نو ورستو بیا د افغان طالبانو د لوري د فروری پر 16 د پاکستان پر هوای په سیمه کې چې دی بدون تر سره کول، نو دا شانت دغه کړکی چې تقریبا د یوې میاشتې راهیسې چې دی غپل دی او پر یو بل باندې د بریدونو د پاکستان د لوري پر زیات شمیر کې چې دی د هوای بریدونو دغه لړۍ چې دی غا تر سره کیږي، اوس پر دې اړه باندې چې د شپې په 12 بجې دغه اوربند نټه پای تر رسیدلې ده، او دغه شانت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار یو ویډیو پیغام راغلی دی چې پای کې دی تکراری دغه خبره بیا تکرار کړی دا ویلی دی چې په افغانستان کې به د وسلوالو پر ضد باندې د دوی مبارزه چې دي یا د دوی هدفونه چې دي هغه به دوی پر دوام وساتي. د دې نه دغه خبره بریښي چې اوس هم دغه اندېښنه شتون لري چې په راتلونکو وختونو کې دغه جګړه دوام ولري، خو ځینې اسلامي هیوادونه چې دي هغه پر دې کې چې دي فعال رول لري او دوی وایي چې دغه اوربند چې دي هغه اوږد شي او دغه شانتې د دواړو هیوادونو ترمنځ امن او کراځي شي. خو د بهرنیو چارو د وزیر دغه د ویډیو پیغام خلک بیا یو وار اندېښمن کړي دي.
افریدی صاحب، تاسو ویلی چې د پاکستان د پخوانی لمړي وزیر عمران خان د سترګو معاینات په پیمز روغتون کې ترسره شوې دي. څه مو د وړاندې داسې راپورونه راغلي و چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د یوې سترګې لید شاوخوا 15% لمنځه تللی دی. که وروستي جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه معاینات په څه ډول سره ترسره شوي، آیا خپل عمران خان دغه روغتون ته تللی او کدا هم په زندان کې ترسره شوی، او بل د پایلو پاړې ویل شوی دی چې د مایناتو پایلې څه دي؟
مونږ هم دا غوښتنې ده چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، د دې وروڼه باندې چې دی معاینات چې دی هغه په 13 فروری باندې چې دی هغه په پیمز روغتون کې چې دی هغه ترسره شوی وو، دته انجکشن یا د دې درملنه دلته کې په پیمز روغتون کې، یعنی پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز اسلام آباد کې چې دا لوی روغتون دی په دې کې ترسره شوی وو. د دې د سترګو یا د لید چې دی هغه ستونزه یا مشکل وو، او د دې د راپور په اړه باندې د دې په اړه راپور ورکړ شوی چې د دې د سترګو د لید چې دی د یوې سترګې دا ډیر زیات رقم شوی دی او د لیستون یو مشکل سره مخامخ شوی دی. خو د درملنې نو ورستو چې دی بیا د دې د پمز روختون چې کوم طبيبان دی یا ډاکټران دی هغه د خبر ورکړو چې دی د خکېدو په لور باندې روان دي. 13 ورځ چې د کوم معاینات د اډیالې په بندیخانه نه چې دی د پمز روختون ته د په دریم ځل باندې چې دی د دریم پړاو د درملنې لپاره د راوړل شو، نو ډاکټرانو نه نه یوازې د دې معاینات ته سره کول دی ته یې په خپل وار سره چې دی انجکشن یې ستن هم د سترګو ولګوله، او دا د پر اجازه باندې د غټولو پروسه تر سره شو. طبيبانو په خپل ورکړ شوی راپور کې ویلي دي چې د عمران خان د سترګو د لید چې کوم ستونزه وه هغه پر اړې باندې تسلیخ کار کړی ده، او ویلي دي چې د دوی روغتیایي وضعیت چې دی د تیر وخت په پرتله باندې ډېر زیات ښه شوی دی او د ښه کېدو په لور باندې روان دی. که څه هم د دوی د درملنې په اړه باندې په پاکستان کې د دوی د ګوند د لورې چې دی هغه په فراخه توګه باندې چې دی هغه احتجاجي لریونونه وشول، او پر دې او په مرکزي حکومت باندې نیوکه وشو چې دوی ته باید په آزاده توګه باندې د دوی خپل کوم شخصي طبيبان دي چې په تیرو وختونو کې عمران خان ته درملنه کړې ده باید چې هغه ته لاسرسي ورکړي، او دغه شان ته هغه ته اجازه ورکړي. خو دولت هغه ته اجازه ورنکړه. که څوم دغه خبره محکمې ته لړه، پر محکمه کې هم د دې اورېدنه وشوه. خو 13 ورځ چې کوم معاینات شوي دي، نو هغه طبيبانو د دې روغتیايي وضعیت چې دی هغه سم ګرځولې دي.
افریده سپتا سو د پاکستان د خزانه د وزیر سرګندونو ته هم اشاره درلوده چې د انرژي د وضعیت په اړه درلودي. که مهرباني وکړئ په دې اړه هم ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړئ چې په پاکستان کې اوس وضعیت څنګه ده.
منیسټر دغه شانتې ده چې د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اورنګزیب خان په خپل یو وینا کې چې دی هغه ویلي دي چې په سیمه ایز کړ کې چې نو د جګړې چې کم ورزیت دی په منطقه کې، نو هغه د پاکستان لپاره هم د انرژي د کم بخت ستونزه چې دی دا او راغي غوښه ورکړی دی چې دا ستونزه را پیدا کړي شي. دغه شانتې دوی په خپل خبر کې ویلي دي چې د پېټرولیم چې کم بیلابیل مصنوعات ادارې په برخه کې یو کم اویا عربه کلدار چې دی هغه مصارف د بوچ دی هغه مرکزی حکومت په خپل وګو پورته کړی دی، او د شانت پر ولس باندې د بوچ کم کړی دی. که څه هم په دې ورستو کې په پاکستان کې د تیلو بې تیلو او د غازو بې چې دی هغه لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په پونتون کې په ډېرو پونتونونو کې چې دی زده کړې آنلاین کړی شوی دی، زنه د مکتبونو چې دی رسختی چې دی د غوزو یا د یو ورځ پرځ باندې درې ورځو ته شوې ده. دغه شانتي په دولتي دفترونو کې چې دی هغه د کارکونکو خلکو چې دی شمیرې نیمایي کړی شوې دي او د دوی تویل شوي چې دوی د کورونو نه کار کوي چې دغه شانتي د تیلو یا د انرژي دغه مصارف چې دی هغه راکم کړی شي او دغه شانتي د دولتي مامورینو چې د ګاډو کمې شمیرې دي او دوی ته ورکړی کېدونکي پیټرول یا تیل دي پر هغې باندې هم چې دی کټ لګولې شوې دي، یعنی هغه نیمایي کړی شوې دي یا د نیمې نه هم کمې شوې دي او په راتلونکو وختونو کې به دا نورې کمې شي. نو پاکستان کې دا وخت د تیلو او د ګازو چې دي هغه بیې جګې شوې دي او په ځنو اوس په دې اختر کې چې دي درې ورځې سي ان جي په خیبر پختونخوا کې یعنی چې کوم په کم ګیس باندې ګاډي چلیږي هغه درې ورځې بنده وه او د پرون نه چې دي د هغې بېرته خلاصه شوې ده. خو په پمپونو باندې چې دي هغه ډېر زیاته بیروبار لیدل کېدو او ګاډي چې دي هغه ورته ولاړو.
ډېر زیات مننه افریده صاحب چې دغه معلومات تل اوریدونکو سره شریک کړه.
مننه مهرباني.
قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ د اس پی اس اپلیکیشن په وړیا توګه له اپل ستور یا ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ او زموږ راپورونه او مرکې هلته واورئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ زموږ راپورونه او مرکې په اپل پودکاسټ او سپاتیفای هم واورئ. یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست ویم، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. اوس هم تاسو پام د استرالیا د عامه ترانسپورت په اړه برابر شوی رپورت تراړوم. لږ وروسته هم زموږ خبرونه دوام لري. له اس بي اس پښتو سره اوسئ. د نړۍ د یو زیات شمیر هیوادونو په څیر په استرالیا کې هم عامه ترانسپورت د تګ راتګ تر ټولو ارزانه وسیله ده. په دې کې بسونه، اورګاډي او د بیړۍ خدمتونه شامل دي. د استرالیا هر ایالت او سیمه خپل ځانګړې ترانسپورتي شبکه لري. په دې برخه کې به تاسو د عامه ترانسپورت له هغو بنسټیزو معلوماتو سره بلد شئ چې ډیری وخت پخوانی اوسیدونکي عادي ګڼي، لکه دا چې کله د ټکټ پلاتونکي درته راشي څه تمه باید ولري، او په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د سفر پر مهال د مسافرو کوم چلندونه د منلو وړ نه دي. تاسو کار ته څنګه سفر کوئ؟ دا هغه پوښتنه ده چې د استرالیا د احصایې ادارې له 1968 کال راهیسې د ملي سرشمیرنې پر مهال کوي. په تیرو 15 لسیزو کې کار ته په خپل موټر کې سفر تر ټولو عام ځواب پاتې شوی دی. اټکل کیږي چې له هرو څلورو استرالیانو څخه یوازې یو تن د خپل ورځنی تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي. همدارز د هغو کسانو لپاره چې په سیمه ایزو او لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي د عامه ترانسپورت خدمتونه محدود دي. خو په ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې عامه ترانسپورت له ډیرو اړخونو چټک او ارزانه دی، او په ډیرو مواردو کې آسانه بلکې حتی اړین هم دی. د استرالیا ډیری لوی ښارونه او ګڼ ښارګوټي د سمارټ کارت د ټکټ اخیستنې او تادیې سیستمونه کاروي. د سیدنی پوهنتون د ترانسپورت او لوجستیک د مطالعاتو انسټیټیوټ د عامه ترانسپورت څنګه مشر پروفیسور جان نیلسن تشریح کوي چې دا سیستمونه په ټول استرالیا کې څنګه کار کوي.
So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies in Western Australia, where they have the Smart Rider card, the use in the Greater Perth area. In Melbourne, it's called the Mikey card, and in Brisbane and Southeast Queensland, it's called the Go card.
پروفیسور نلسن وایي چې له نغدو پیسو پرته د سمارټ کارت د تادیې سیستمونه کارول نسبتا آسانه دي، خو که تاسو مخکې دا سیستم نه وي کارولی نو دا هغه څه دي چې باید تمې ولرئ.
It's usually about the size of a credit card, and it's something that you can preload with value, and you use it to access the public transport system, be that bus, train, tram, or ferry. It's very simple to use. Sometimes there'll be a gate or a barrier where you have to tap your card for the barrier to open. In other cases, there may simply be a payment pole with a card reader to tap on and tap off.
په استرالیا کې د عامه ترانسپورت په ډیری شبکو کې د عامه رخصتیو او د اونۍ په پای کې د سفر بیې ارزانه وي. همدارز ډیری سیستمونه د بیې حد لري، لکه د ورځې اعظمي لګښت، د اونۍ حد یا دواړه.
What it allows you to do is to travel around all modes on public transport, works out the cost for your journey, and then there's a daily maximum. Then the rest of your travel for the rest of the day is free. And if you travel for a week, the maximum fare you'll ever pay for any journey you made in Opal is $50.
هوټل په یاد ولرئ چې د خپل اوسېدو یا سفر په سیمه کې د تطبیقېدونکو قوانینو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د بیلګې په توګه په ځینو سیمه ایزو بسونو او اورګاډو کې لا هم کاغذي یا برېښنایي ټکټ ته اړتیا ده.
A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card. And 60% of all of our transactions now are using a bank card. Now, not all states and cities have that facility yet. But as I said, nowadays, more and more people are using their own bank card. Sometimes their watch, sometimes their phone.
د عامه ترانسپورت په وسایلو کې د ټیکټ پلاتنه د ترانسپورت ادارې د افسرانو لخوا ترسره کیږي. هغوی به ځان در وپیژني او ستاسو کارت به سکان کړي.
When you give them your credit card, they don't have any access to your banking information. All they know is where and how you tapped on or off or you completed a transaction. So there's no worries about addresses or other information on your credit or debit card.
په عامه ترانسپورت کې له ټیکټ پرته د سفر لپاره یا هم د ناسمه چلند له امله تاسو جریمه کیدای شئ. که جریمه ورنه کړل شي، دا کیدای شي لوړه شي او پر مالی اعتبار یا د موټر چلونې پر جواز اغیز وکړي. شارلټ هیس د لویدیز آسترالیا د عامه ترانسپورت ادارې د مخابراتو رئیس ده. هغه دا موضوع داسې تشریح کوي.
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know, what I would say, though, is please don't just put the fine in a drawer and forget about it, because those fines can escalate to what we call the fines enforcement register, which means that it's out of our hands and it impacts credit, it impacts your ability to get a driver's license.
په بیړنیو حالاتو یا د خدماتو د ګډوډۍ پر مهال اعلانونو او د کارکونکو لارښوونو ته پام وکړئ. په ټول استرالیا کې د عامه ترانسپورت شبکې د سی سی ټی وی کامرو او یونیفارم لرونکو کارکونکو له لارې څارل کیږي څو د ټولو لپاره خوندي سفر تضمین شي. میرمن هیس وایي خلک باید د خوندیتوب اندېښنو په اړه له کارمندانو سره د اړیکې پر مهال د ډاډ احساس وکړي.
In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they've had very bad experiences with them. Our security personnel are here to help. And that's their primary role, is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would say if they either witness antisocial behaviour or themselves are subject to untoward behaviour, you are safe to go and speak to a security officer.
د عامه ترانسپورت ډیری خدماتونه د معلولینو، زړو کسانو او سترالر لرونکو والدینو لپاره ځانګړي شوی څوکۍ او اسانتیاوې لري. که څه هم د اسانتیاوې ځای تر ځایه توپیر لري، د اونۍ په کاري ورځو کې د سهار او مازدیګر پر وخت خدمات تر ټولو بوخت وي او له مسافرو تمه کیږي چې اساسي آداب مراعت کړي. په ریل کې د سفر پر مهال تاسو ممکن په داسې یوه ګاډي کې ناست وئ چې له مسافرو د سفر پر مهال د خاموشۍ تمه کیږي. پروفیسور نلسن مشوره ورکوي چې تل وګورئ چې تاسو په کوم ګاډي کې ناست یاست.
new users should understand that if you see a coach designated as a quiet coach, that means no loud conversation, that means no taking phone messages, and the signage will usually be backed up by announcements. Quiet coaches tend to be pretty well respected, and people shouldn't be surprised if a complete stranger turns around and says, can you stop talking? You're in a quiet coach.
اغله هیڅ وی حتی له خاموش او غاړو څخه بهر د عامه ترانسپورت د کارول پر مهال باید نور مسافر په پام کې ونیول شي.
Not having your headphones, you know, blaring the latest Metallica album is good. We don't have quiet carriages here in Perth, but not everyone wants to listen to the true crime podcast that you are listening to. So things like that, it's just the basic level of etiquette that we would expect.
درمن اوریدونکو تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګیاست. د خبرونه پای ته هم نږدې شوی یو. سلامتیه او د خپل همکارانو لمرست او همکارۍ څخه ډیر زیاته مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم. کاغوړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.